اټکل کېده چې د اسامه بن لادن لمړینې سره به القاعده له منځه لاړ شي. هغه وخت د همدې هدف لپاره نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله. خو نن نه یوازې القاعده بلکې نورې ډلې د القاعده په نوم خپل ترهګریز فعالیتونه په دې هېواد کې پر مخ وړي. همدغه ډلې یوازې د خپلو جامو په بدلولو سره د طالبانو تر څنګ اوس هم جنګېږي.
ښاغلی امان وایي هغه مهال چې نړیوال د دې ډلې یا په ټوله کې د ترهګرو د ځپلو لپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه تمه چې کیده هغه پوره نشوه. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د القاعده ډلې د ځپلو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در مجموع القاعده
په ټوله کې القاعده وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هغه قماندانان او لوړپوړي کسان چې په افغانستان کې وو هغه ټول د افغان امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. خو اوس هم دغه ډله د هیواد په ځینې برخو کې ټیټ فعالیت لري.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه تیر کال د میزان میاشتې په 18 نیټه د هندوستان قاري لپاره د القاعده نومول شوی مشر عاصم عمر د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې وواژه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې یو خصوصي شرکت د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره د 40,000 کیټونو یا بستو مرسته وکړه. دغه شرکت مسؤلان ویل چې روغتیا وزارت د دوی دغه مرسته وړیا ده. له روغتیا وزارت سره د دوی دا مرسته وړیا ده. تفصیل خان محمد سین.
د بوستان سبز کرینیز خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت سره د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د 40,000 روغتیایي کیټونو مرسته وکړه. د دغه شرکت مسؤلینو وویل دغه مرسته په هیواد کې د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر په وړیا توګه د عامه روغتیا له وزارت سره وکړه. د بوستان سبز د کرینیز خصوصي شرکت اجرایوي رئیس محمد نعیم عطارد وویل
د بوستان سبز زراعتي شرکت هغه اجتماعي او ټولنیز مسؤلیت چې دغه احساس کوي دا ځلې د افغانستان حکومت سره 40,000 د کورونا د تشخیص تست کیټونه مرسته وکړه. د دغه تست کیټونو مجموعي ارزښت 1,23,000 امریکایي ډالر دی چې د بوستان سبز د کرنیز شرکت لخوا په وړیا توګه ورکول شوی دی او د افغانستان د حکومت په اختیار کې دا تست کیټونه نن قرار لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو د دغه مرستې د ترلاسه کولو پر مهال وویل که څه هم په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، خو که په احتمالي توګه د یاد وایرس د خپرېدو نوې څپه څرګنده شي دوی مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د اداري معینیت سرپرست ډاکټر عبدالقدیر قدیر وویل
در تامین صحت مردم افغانستان نه تنها وزارت صحت عامه بلکې همه ما و شما
د افغانستان خلکو د روغتیا تامینولو په برخه کې یوازې حکومت نه بلکې موږ او تاسو ټول شریک یو. دغه مرسته په مجموع کې 40,000 کیټونه دي چې 10,000 آر ان ا او 10,000 پی سی آر دي او د کورونا وایرس د تشخیص په برخه کې به ترې استفاده وشي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 303 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 28 مثبتې وې. همداشان په دې موده کې 1,000 کسان د کورونا وایرس نه رغېدلی دي. دغه وزارت دا هم وایي له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8,522 ته رسېدلی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو له روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه ده؟ کیسه راته کولای شي؟
جنگ کیسه ده، د غلو کیسه ده.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د روز او منځ کې کیف شوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي. نه، خال د روز او په منځ کې ښه زما په نام راز یو دیده او رو لگاوانه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شي.
راولی خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی.
په زرپانه کې به لنډ کیسه سبا واوري.
هغه مهال چې لسروي سکوسوم نوې ماشام وو، نوې واوره ورېده، دا سر په لاره کې واورې ایسار کړم.
او په ورېښمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واورې.
زندگی مې د واکمن ته شریکولو، زندگی مې د هر چا سره جنجالو، زندگی مې د دې خار آبادولو.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال، شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدی ناروغي وروسته د اتش پته کلنی په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو و چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټری کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله، خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. موړی د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلی او لارښود استاد پاتې شوی. د اروخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه، د علي محمد مخلص د دیوان تدوین، د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و، د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح، رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنا د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالۍ کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي، خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي، جګړه ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي، شریف الله شرافت ته غوښیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی، بلکې په ترینکوټ ښار کې د هنر په نوم چوک دی. په لیدو به مو یې سمدستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز دریاد سي، خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یو لویه سینما به دریاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلارې کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړي سریالونه کتل کېږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لډلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي، خو دلته فلمونه او سریالونو ته ناست دي.
کمپیوټران سرای دلته موبایل ته شان وي، فلمونه د سردار د شلیا دانه بارا دا سی خوښ یې چې بیا ترس
کم سریال ګوري.
سردار
د سردار په سریال کې سکسي ته کیسه راته کولای شي.
جنگ دا جنگ سی کایده دا دغلو کی دی دې پاتم سیم کوم دلیا ته تو سنټر وایم سټه چلالم و دلم ریکارډ ماس مو راچو سو دنی عربی ناتونه بس زم د ته ډیر ری راز سار راس بیا د مزګار ورته ناس منزیر بیا کوټه ته سبکه په خاطر اسی دی دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د امنی چی ډیر مشتریانی ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متره په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال پکښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډیر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پښتنه داده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بخت تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې به یې مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بخت تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې لپاره پیدا کېږي، ډپرېشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یاد د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسو تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې موږ ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربند فلمونو مو ورته ویل دي که چیرې دا در سره پیدا شي هم داسې جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قمندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیره اونۍ د مصر په قاهره ښار کې د ازادي راډیو پخوانی خبریال عبدالرؤف هروي هم له دې نړۍ وکوچید. د ازادي راډیو پخوانی خبریال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړی خبریال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
دروی صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډیر فقیر انسانو او یو مومن انسانو، وطن پہ ډیر زیات ګرانو، او هغه کم بخش کې کم برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلود، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلی هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادبي برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تللو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کومه وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډېره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم، مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي. اما د تر اخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توپ تر اخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې دا غسله د هغه پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه قدر په توګه، د هروي صاحب لینا واقعي یو لوی ځای ده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه
خاطره که در سره وی کما خوګه خبره در سره وی که شریکه کر سره
دروان سه به ځلې منګه پراک تر اپور ورکاو قاهره نه نو اگر اپور کې هروی سه څو ځلې بند شو یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جمله چې په لاس لیکل شوې نه وخت او فکر کوم ما د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وجل شوی نو اگر اپور عاجل د پاک کارانو عاجل غوښته نو اگر اپور چې خلاص شو نو د خپل ورقې وش کولې ټوټه ټوټه کړې وې ورته ولې ځدر خوش چې دی لاندې نه خلاص شو دا د کتیر نه برته د پراګم کارانو څنګه وې هروی صاحب هغه ریکارډینګ سم نه شوی اگر اپور را لګې سر نه راست دغه راول ولا نو هغه د خدای بخیلی چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو برته تر خمر راټولولې او کوم ورخه تای چې وا هغه زموږ په واقع تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم ځکه د فکر نه کو چې اگر اپور بنې سب شوی لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې لیو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په زینو سیمو کې به غناری نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بې کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی د دست تر کندهار یا لوی کندهار یا خوپکتیا خوست به دو سیمو که با دیر و نگرهار که ما معمولا یا مرکزی سیمو که خب با سیمو که بزرخ داره ما و خالونه به یا بزن و هل یا به تندی و هل و خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه و هل شویدی به خز و لخواست خواهل شویدی به نارینه و لخواست خواستایل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گره خال چه تقریبا مالا مانده خالونه واره شنه خالونه زن خاله یو کریبه دی کهومه پده اساس ده زن خالونه ریر سایل شویدی خال پا پلاو کلورانیگی تا پا که جور کرد ده غافونو پرهارونه خال ده دیوروز و منز که کیه خود لکه پاچاچ پاس پا تخت حکم کرینه خال ده دیوروز و پا منز ایخه او زما نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال ده دربین مخده هیشده پشی کاریگی نره لده وطنونه او خال ده فقیر مخده زیارت ده خال ده فقیر مخده زیارت ده پنهره روز ده جنره و لعر دینه او خال ده واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده او شقل خواه بلی معشوقه ده خال ده واه خبر ده نکرم ناغه براک لده سرکو و شون و سرونه بدی اساس په خواه وقتی به خالونو ارزشت زمانگا تاسو بولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی په تندی زنه یا هم شوند و شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستن و دوم رغزای توکی چی وینه ورنرشی
بل ډول په عامه خبر خدای خالونه دي، او دریم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دي پاره وي.
خدغه بعضی خځې مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا او چا به له داسې د دا به شاخونه ورکړ. هغه به کباله سوزاریشکا چې راوښ کوله هغه به بس وزا بلا دماغی بای پدا بوچ ریموچی رو تکی کو زستن سر بیوالا چه آغا می نیسی این و آغا با سر سوزا با گرد اصلا آغا با تکش نواو تشین خال بس.
اجمال احمد زاید از ازوان دهی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه په مینا کې د ناکامې د لیلات پلاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل.
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو. که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی. دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو. چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي. دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسری کوي. دا داسې وي دا درد. او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي. لاسونه برېږېږي، لاسونه برېږېږي خلک. که ستا پام وي دا زما په تندي کې یو خال دی شین. دا خو مخامخ ته یې ویني. چې دا زما یو نقشه وي. خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي، هغه ډېر ظالم سي. چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورته سي یو. لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره.
شن خالی پکلی نڑا لبلچ روڑی لاغاڑا لبلچ روڑی لاغاڑا.
کسان چنجونو او میرمنو ته خال نگدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی، زکه خو پسیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی. د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالی تور ته ورغله، په تندي خالونه کې هودل، خو اوس ډیر پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل. ډیر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم، نورې کورنۍ ډیر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله. د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي؟ خو چون ماشومتوب نه پوهېدلم، ناپوهي وه. هماغه ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شته دي خنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندي باندې وګورم.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندي وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نورې خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وي کنه، دا وخت چې مونږ کډې بارو وګورو مرور څه کوو مونږ کوچیان کنه. هغه ماشومان چې مونږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه یسوي. بیا چې وګورو چې یا په زنه دی مونږ د بچي خالي، یا په وروزو کې، یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو، یا د لاس په ځای باندې، دا یوه نښه ورته. هر کوچی نښه معلومه ده کنه. اوس د مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسوی وهي. دلته لړمان په کیاچی بازی خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي. موږ صرف یوه نښه کوو.
ماشین خاله نتمالو، ماشین خاله نتمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي. خال چې په هر شکل وي، هغه که د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظره معنی دی. په دې اکله د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شایده چې معمولا خلق استعمالی قرآن عظیم شان که دی موضوع نوم را غلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس به قسم خورد چې به خامخا دو خلقو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلقوبی استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړله له غو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاک وي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وشي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسېږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې ښودل لسی پلوه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې ښودلو پر وخت کارول کېږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعرۍ ته مخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضي بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمي سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی الهام دی چې د انسان په مغز کې تعمق کوي. په دغه سې څه باندې چې زما مغه سره پرې وتلي وو، یو څه باندې ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه سره ور ورسېدل چې اوس بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنۍ خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي،
لیونتوب چپی راځي.
باوجود کې چې ما وزن درلود او داسې وه چې دا وزن خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان وو، خو دانینه ډېر شوی. بیا مې له خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړه. د بلې خوانه کومه دغه نه وه، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتم. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتم، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بلاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه. نو داسې بلدی وم چې زما
تا د مینې د زور نه کور پرېښود، وطن دې پرېښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، د سیټ لپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم. ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
خپه دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی؟ خپلې محبوبې ته، چاته، مینې ته.
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تباه شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړ امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تناب نیولې وه او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه می دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نور ته و، خوله دې تعالی شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته دې ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان مونږ او یو کوبل باندې د دیدلو، او د څه په مجموع کې ته وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی او د عوام حکمله حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع و، کاروبار ډېر و،
د سې ورځې چې دا غوی د خوشاله ورځې او مثلا 14 اگست په دا غوی د آزادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو احساس کاوه
هغه روم خپل کور کې چې راول نه کا روم په کور کې خپل نه خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان بازار کې دی با احساس دی د وطن مینا وطن د تدمو حیثیت ورکړي وطن ما درځي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کور کې نه موږ نه وته
څار مان دې درلودل چې دا وې غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېته چې زه خپل خپل خال د خپل خپل راوسم موږ به یو په لسه هغه نه زیات دا غورز په غوږ کې شمولیت کوم هغه ورځ باندې او ما غوښمه کوي
اوس فراغله کم نظم کم شعر دی ودلې کله دغه سورز تازه
شي ډیر ملي کړی دی
مېرمن
او دې وسلو وختونه کې مې څه دې کړی دی چې هغه د البته اوسنی زمونږ د استاد د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله او د سولې په خبره باندې ما یو څه لیکلي دي راولې خاونده په وطن د خوشحاله سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې او ورور سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي تیرې ټول چې مو د غم او برباد ورځي ډېرې د سختې ورځي ډېرې د سختې ورځي کړي آتاه لورې هر خوا د خوشاله سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي ورونه تر غونه دي کزمکا کا اسمان زمو واړه په پیغام زمو واړه په پیغام زمو تر په نور نصیب کړې مو په ژوند تر په سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام سپلي مونږه د پردور لا سایت وخی ونه لیدا احساسي ونه لیدا احساسي ونه لیدا مرا ولې رب نور پر مونږ د بیل کوه سپلي سولې ارام سپلي سولې ارام خدای دا خپل نه په خپل من کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور ورس پلی سولې ارام سپلی سولې ارام سپلی سولې مو ارمان دې په وطن کې امنیت غواړو مینا او قوت غواړو مینا او قوت غواړو یا باغ وخت یې زخمی آزاد سپلی سولې ارام سپلی سولې ارام سپلی راوله خاونده په وطن له خوشاله سپلی سولې ارام سپلی سولې ارام سپلی
ډیر استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولې خدای ته ما مختار د کوسي غدا مینه په حساب باندې شاعري زما او چې په خپل متر رسیدلې ما د وطن د ذات په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شانو خپل دی عمر کې کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره خو مال چا سره به تم نه لیکل دی نو څومره دی او تقریبا د 300 پورې غزل او رباعی او بغته او قسم قسم د غزما شاعر زما قسم قسم ده خو د غزل برخه کې څه درنه نه او په ټول جهان کې لول نام علی خان لري خو او له هر چا نه اوچت خپل مقام لري خوونکی روخانه کړي خوونکي تیارې د جهر واله څراغ د علم پوهې او عرفان لري خوونکی خوونکی دی چې ګالي زحمتونه تکلیفونه د پوهې خپرېدو زړه کې مرام لري خوونکی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی او د مهر و محبت فکر مدام لري خوونکی په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خوونکی ارزوی مقدس را د پاک زمین خاوند دی او په من د شاګردانو کې آرام لري خوونکی افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خوونکی زخمی ور باندې ویاړي درناوی کې مقام ته یا قدر تقدیمو او انعام لري
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ استاد په ګران وطن کې ښکلي ماستزاده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعران هغه شعرونه هم تقیده تولیدوي دا معنی چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاید هم مقاله را باندی لانشیو داخل کو اذهان رو خانه کی و تو خیلی چورو از ما سال دخلاق شد و دفلاح لان داده نه نتکی او پیزوان و شنگ و خال و خط و چیز و چیز و چیز خو کلی میشه شایران داده چی دا ذهنتونا دا وطن بخاطر بانی دا وطن دفاع بخاطر بانی دا وحدت بخاطر بانی دا سول بخاطر بانی دا جهولا رو پارا ویو او دا خلی سر منفع جاو کئی تو تو پوری چی زمان دا وطن نکد نور دنیاوار ونی او ولی جو ودر جو یو روخان او دارون کن موفاس من ترش
پیر من نوستاس
د زمانی له بدلون سره خلک مصروف شوي کوخخ کوي چې له لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شوي دغه غوښتنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو
زرپانا شیشه پښوکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په حاضر کې لګیدلې شمې یوا شمال پکړه د بلې رڼا خزولې د شار ته تیر ژمی هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماښامو نوې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونو نه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه خارده ده مخمخ ده سات زور برج لنده کافی شاب شیلسته ده سگرشت دکان ده یو کال ده سرات ویست لکه پرون لکه هنده شیبه خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای و کنج که ونج منج ناستو تیر شمه هم دلت خلق و دوی لا جوانده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغه ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخته د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خو له چا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبریال دی او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي
زندگی می ابتدا د هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بې وسه خلکو اوخ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بې پای شان کیسه وا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبې، زندگی می د بهرتو تریخ لګي وو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غو چې وژل به د غره په شان سړی وو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشانه وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. ته چې راغلی زندگی دی راته راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی راته راکړه، ای ته پوهیږي زه قسم خورم شاعرې، ته چې راغلی شاعری دی راته راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هر ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښۍ څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفم شی زما د زړه شاعرې، د خرو ورو لفظونو جادوګرې، زړه د ښکته پورته نه کړې در سره یم، ای د دې کلی د حسن سترګورې، خو ګوره پام دې وي زما د وجود برخې، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضا یې، لیونۍ په لاشعور کې مې راشنۍ، زه به تا ته او ته ماته راپیدا یې، ګوره نور ګرانې په دې فکر ونه کړې چې پردې او حجابونه مو ترمنځ دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او ښارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ دا ستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایات نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو، نو لاس دې راچی د مینې په نوم ښکل کړم، د پښتو له روایاتو نه راوځو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي، د دې ټولو واهماتو نه راوځو.